بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دادیوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن فرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او نا شکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو، هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ایزانو، نن د پنجشنبې ورځ د 1400 لومړی لمریز کال د سلوغې د میاشتې 10 او د 1444 قمری کال د رجب د میاشتې 12 نیټه ده، چې د 2023 میلادي کال د فبروري د میاشتې له 2 نیټې سره سمون خوري. ایزانو، زه الیاس قرابیدی سره د ملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر سوی یو. څو د نن ورځې مازدیګرنۍ سهارنۍ یو ساعته خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې به د معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ نوې خبرونه واورئ. بیا به په پاکستان څخه د ایران د 3 میلیارد ډالریزه ګرم غوښتنې په کله یوې سیاسي تبصرې ته غوښتئ. وروسته به هم د تاریخ پاڼې خپرونه واورئ. ورپسې به هم د 57 د لسیزې د پیلېدو په مناسبت ځانګړې خپرونه درته وړاندې سي، او بیا به د رڼا د سرچینې مانیوې خپرونه واورئ، چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د پاڼې درک دی، او تاسو کولی سئ په دا پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. پښتو nahniwi@yahoo.com ایمیل ادرس دی. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د اسلامي انقلاب د سپه پاسداران او عمومي قومندان خبرداری ورکوي چې موږ خپل دښمنان پیژنو او د زړه په تل کې د نفوذ وړتیا لرو. په جنیوا کې د ایران استازي ویلي چې موږ اروپایان ته د قرآن د سپکاوی د رواجولو او د اسلام څخه د نفرت د رامنځته کولو اجازه نه ورکوو. امیر خان متقی ویلي چې پاکستان د افغانستان د رټلو پر ځای د امنیتي ستونزو ریښه دې په داخل کې ولټوي، او د اسرائیل د رژیم د امنیت وزیر په یو غیر انساني اقدام کې د ښځو او ماشومانو په شمول 4800 فلسطینی اسیرانو باندې ډوډۍ بند کړه. تفصیلی خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان جنوبی امریکا ته په خپل سفر کې د نیکاراګوی پلازمینې مانګاوا ته ورسېدل. په وروستیو کلونو کې د نیکاراګوی په شمول د جنوبی امریکا له هیوادونو سره د ایران اړیکې په سیاسي، اقتصادي، سوداګریز، صنعتي، انرژي او روغتیایي ډګرونو کې خورا وده کړې ده. د ایران پرس له راپور سره سم عبداللهیان نیکاراګوی کې خپل د سیال دینیس مونکادا له رسمي ارکلی سره مخ شو. د ایران خارجه وزیر په یوه خبري غونډه کې خپل سیال ته وویل تهران ته ستاسو وروستی سفر نتیجه ورکړې، او تهران د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله همکارۍ سند برابر کړی دی. هیله ده ژر تر ژره لاسلیک سي. د نیکاراګوی خارجه وزیر تېره میاشت د اړیکو د پراختیا په موخه تهران ته په سفر راغلی و. د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران عمومي قومندان ویلي موږ دا قدرت لرو چې د دښمن د زړه په تله کې نفوذ وکړو. ټول ګواښونه مو له سره تیر کړي او هیڅ اندېښنه نه لرو. د ایران پرس له راپور سره سم د اسلامي انقلاب د سپه پاسداران عمومي قومندان جنرال حسین سلامی تیره ورځ په تهران کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په سیمه کې د ایران مقام او د دفاعي ځواک پیاوړتیا ته په اشاره سره زیاته کړه جنگ له پوځي ډګر نه اقتصادي او فرهنګي لوري ته بدل سوی، که څه هم دښمنان مو د اقتصادي بندیزونو له لارې د ایران ولس د فلجولو هڅه وکړه او ایرانی ساينس پوهان یې ترور کړل، لیکن هغوی د هغوی ټولې د سیسیشن سوې او خپلو شومو موخو ته نه ورسېدل. د سپاه پاسداران عمومي قومندان د اسلامي انقلاب د بریا د کلیزې د رارسېدو د عمله د مبارکۍ په ویلو او د دې په بیانولو چې ایران د خپل ستراتیژیک موقعیت د عمله د امریکې د ولکه غواړې موخو هدف وګرځېده وویل، امریکایانو هیڅ داسې فکر نه کاوه چې ایران دې د هغوی له سیاسي ولکې نه ووځي. جنرال سلامی زیاته کړه، د اسلامي انقلاب له بریا څخه 44 کلونه تیر سوي، په داسې حال کې چې نړیوال واکمن نظام د هغه په ړنګېدو تمرکز کړی و. په جنیوا کې د اسلامي ایران استازی د قرآن شریف د سپکاوی په وړاندې د لویدیځو هیوادونو د چارواکو په کړچار سختې نیوکې سره وویل، باید اجازه ورنه کړو چې قرآن ته سپکاوی او له اسلام څخه ویره رامنځته کول د لویدیځوالو له لورې په یو عام کار بدل سي. د ډنمارک د سختې کرښې د توندلارې ګوند سرغنه راسموس پالودان سمو د مخکې د سویډن په پلازمینې کې د ترکیې د سفارت مخې ته د پولیسو تر ساتنې لاندې د قرآن شریف یوې نسخې ته اور ورکړ. د پالودان دغه اقدام د مسلمانانو او اسلامي هیوادونو له سختو نیوکو سره مخامخ سوی او د دې کار لپاره د جواز د صادرولو د عمله د سویډن په حکومت هم نیوکې سوي دي. د ایران اسلامي جمهوریت، سعودي عربستان، کویت، پاکستان، اردن او افغانستان په شمول اکثر اسلامي هیوادونو د دې کار غندنه کړې او ویلي چې د سویډن حکومت باید د دغه ناوړه اقدام د ترسره کېدو جواز نه وای ورکړی. په جنیوا کې د اسلامي هیوادونو استازو هم په ځینو اروپایي هیوادونو کې د قرآن شریف د سپکاوی په وړاندې د مخنیوي او مقابلې په موخه ګډه غونډه ترسره کړه. په یاده غونډه کې د ایران استازی علي بحرینی وویل، موږ باید په نړیواله ټولنه کې د خپلو ولسونو غږ ووسو او باید د بیان د ازادۍ په کوښښ کې په غربي هیوادونو کې د کرکې د خپرېدو او د قرآن شریف د سپکاوي اجازه ورنه کړو. هغه یادونه وکړه چې د اسلام د ویرونې او اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په وړاندې د اروپایي چارواکو او د نړیوالو اداراتو چوپتیا د هغوی د رضایت ښودنه کوي او د اسلام د ویرونې د بهیر د هڅولو معنا ورکوي. د افغانستان د طالبانو د حکومت خارجه وزیر امیر خان متقی د پېښور د ترهګری بم چاودنې پکله د طالبانو د رټلو په خاطر د پاکستان په حکومت نیوکې وکړې. په تېرې دوشنبه ورځ د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې په پېښور ښار کې په یو جومات کې په ترهګری بمیز چاودنه کې تر اوسه 103 کسان شهیدان سوي او 150 شپېته نور هم ژوبل دي چې ځینې پکښې مرګي حاله دي. د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی نن ویل، پاکستان باید د پېښور په جومات کې د بم چاودنې په خاطر په افغانستان باندې نیوکې نه وکړي. امیر خان متقی د افغانستان د امنیتي مشکلاتو جړه په بخښنه غواړم، امیر خان متقی د پاکستان د امنیتي مشکلاتو جړه په داخل کې وباله او زیاته یې کړه، د اسلام آباد لخوا د افغانستان د طالبانو ګرم بلل سمکار نه دی. د طالبانو د خارجه وزیر امیر خان متقی دغه څرګندونې په داسې حال کې سوي چې څه موده مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي و، موږ داسې سندونه لرو چې ښودنه کوي په پاکستان کې ترهګریزې حملې د افغانستان په خاوره کې پلانیږي. د سیونیس رژیم د امنیت او وزیر په یوه غیر انساني اقدام کې فلسطینی اسیران ته د ډوډۍ ورکړه ممنوع اعلان کړه. بن گویر چې د مسلمانانو سره په دښمنۍ کې مشهور دی او اوس د نتنیاهو له لورې د اسرائیل د رژیم د امنیت وزیر په توګه ګمارل سوی، په یوه غیر انساني اقدام کې اعلان وکړ چې فلسطینی اسیران ته د ډوډۍ ورکړه بنده ده. هغه ویلي چې فلسطینی اسیرانو ته هر ډول سهولت د ورکولو د مخنیوي هڅه کوي. دغه جنایتکار سیونیست زیاته کړې، فلسطینی اسیران باید اعدام سي او د اعدام تر وخته پورې باید هغوی سره د ورانکاره په توګه چلند وسي. اوسمهال د ښځو او ماشومانو په شمول 4800 فلسطینیان د سیونیست رژیم له لورې اسیران نیول سوي او په زندانونو کې ساتل کیږي. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ویان د ایټومي مذاکراتو پورې په اړوندو مسایلو کې د ایران او د لویدیځ ترمنځ د نظرونو د نږدې کولو په لړ کې د دې هیواد د هلو ځلو د دوام خبر ورکړی. سورزه وړاندې د خارجه د قطر خارجه وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی تهران ته په خپل سفر کې د ایران له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره خبرې اترې وکړې. د ایران پریس له راپور سره سم تیره شپه د قطر د خارجه وزارت ویان ماجد الانصاری ایران ته د دې هیواد د خارجه وزیر د سفر پاکله وویل موږ هلې ځلې پیل کړي، تر اوسه د ایټمي مسایلو پورې اړوند د ایران او لویدیځو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو د نوي پړاو لپاره کومه موافقه نه ده ترسره سوې. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
ایزانو د خبرونې په دې شیبو کې ساسو پام را اړوم یوې سیاسي تفسیرې ته چې عنوان یې دی د ګاز نه لیکه او له پاکستان څخه د ایران د اتلس میلیارده ډالرو د ګرمې غوښتل. هیله ده تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. د نیوز ورځپاڼې په شمول د پاکستان رسنیو ویلي چې د ایران اسلامي جمهوریت د آی پی د ګازو د نلیکې د تړون پاکله په خپلو ژمنو باندې عمل کولو کې د پاکستان د اته کاله ځنډ کولو په وجه د اتلس میلیارده ډالره د ګرمې غوښتنه کړې ده. البته د ایران اسلامي جمهوریت ټینګار کړی دی کچیر د پاکستان حکومت له ایران څخه د ګازو د اخیستلو د موافقې پاکله د خپلو ژمنو په اجرا کولو کې ځنډ وکړي نو باید ګرمه یې ورکړي. له ایران څخه پاکستان ته د ګازو د انتقال د نلیکې د تړون د اجرا الټیمیټم د 2014 میلادي کال پای ټاکل شوی و. د ایران اسلامي جمهوریت د کابو 2 میلیارد ډالرو په لګولو سره په خپلو ژمنو عمل وکړ او له پاکستان سره تر ګډ سرحد پورې د ګازو د انتقال پایپ لاین جوړ کړ. دا په داسې حال کې دی چې د پاکستان حکومت دغه مسلې ته له پام کولو پرته هماغه راز په خپله خاوره کې د ګازو د نلیکې د اجرا د موافقې په کامل ډول د اجرا کولو په بهیر کې ځنډ کوي. دا په داسې حال کې دی چې د تړون پر اساس پاکستان د خپلو ژمنو په اجرا کولو کې د ځنډ په خاطر د جرمانې ورکولو ته ژمن دی او د ایران اسلامي جمهوریت د ښه ګاونډیتوب پر اساس تر اوسه له پاکستان څخه جرمانه نه ده غوښتې. د سیاسي چارو کارپیژان سروش امیر په دې اکله وایي د ایران اسلامي جمهوریت د ښه نیت پر اساس تر اوسه له ایران څخه د ګازو د انتقال د پایپ لاین په اجرا کولو کې د ځنډ کولو په وجه د جرمانه د ورکولو لپاره د پاکستان حکومت تر فشار لاندې د راوستو لپاره هیڅ اقدام هم نه دی کړی، خو څرنګه چې ایران په دغه پروژې کې زیاته پانګونه کړې ده هم صبر لري او د پاکستان حکومت هم باید په ډېر ځنډونو سره دغه صبر له منځه یو نسي. د ایران اسلامي جمهوریت او د پاکستان ترمنځ د لاسلیک شوي موافقې پر اساس هر یو هیواد چې په ټاکلې نیټه یعنې 2014 میلادي کال تر پای پورې په خپلو ژمنو عمل ونه کړي د ژمنو په اجرا کې د هرې ورځې د ځنډ په بدل کې مقابل لوري ته د ګرمې د ورکولو په توګه د معلومو پیسو ورکولو ته ژمن دي. خو د ایران اسلامي جمهوریت تر اوسه له پاکستان څخه د جرمیانه غوښتنه نه ده کړې، خو هغه څه چې سبب کیږي ایران پاکستان ته د ایران د ګازو د انتقال د نلیکې د پروژې او د اسلام آباد د حکومت د ژمنو د ماتولو په وړاندې خپل صبر څنګ ته کړي. د واشنگتن له سیاستونو د اسلام آباد د پیروي دوام په ایران اسلامي جمهوریت باندې د امریکا د فشارونو یې مالول دی. دا په داسې حال کې دی چې د پاکستان عمومي افکار هم هیله لري د اسلام آباد حکومت د پاکستان د ملي ګټو پر اساس فیصلې ترسره کولو سره نه یوازې له ایران سره په خپل تړون عمل وکړي، بلکې د تل لپاره د پاکستان د ګازو مشکلات هم ختم کړي. په همدې زمینه کې د خبري راپورونو پر اساس پاکستان ښاریزو سمو د مخ کې د دیزلو د بیې د زیاتېده او د ګازو په کمښت باندې له اندېښنو وروسته مظاهرې وکړې. د تفسیر پای.
د تاریخ پانا عزتمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه و من عزیزانو وسم تاسو ته د تاریخ پانه یو بل برخه در اورم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1401 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 14مه نېټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د رجب المرجب یا بزرګ میاشتې له 12مې او د 2023 میلادي کال د فروری له 2مې نېټې سره برابره ده. یوله سوه درې او یا کال پخوا د 201 هجری قمری کال د رجب په 14مه نېټه په ابن انباری مشهور ادیب لغات پیژنده یو د قرآنی علوم و مفسر ابوبکر محمد په بغداد ښار کې زیږیدلی او لغات پیژندنې او قرآنی علومو له زده کولو وروسته یې حدیث زده کولو ته مخه کړه. هغه ځواکمنه حافظه درلوده او د تدریس په کار کې یې د شاګردانو په وړاندې ډیره عاجزۍ ښودله. ابن انباری په ډیرې پوهې او بېشماره تالیفاتو او حیرانوونکې حافظې او ډیرو پریمانه اخلاقي فضایلو کې مشهور کس و. هغه په عین حال کې یو پرهیزګار عالم و چې جرم او ګناه یې نه وه کړی. ابن انباری پر تدریس او د شاګردانو پر روزنې سربیره د ادب الکاتب او زمایر القرآن پشان یو شمیر کتابونه هم لیکلی دي. ابن انباری د 328 هجری قمری کال د لوی اختر په ورځ په 50 کلنۍ کې وفات شو. یو سل درې کاله مخکې د 1298 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 14مه نېټه استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری په فریمان ښار کې زیږیدلی او د مقدماتي زده کړو وروسته د قوم علمیه او ځای ته ولاړ او هلته د آیت الله عظما بروجردی علامه طباطبایی حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په څیر د مهمو شخصیتونو له محضره یې ګټه پورته کړه. شهید مطهری د مختلفو علومو د زده کړو په دوران کې د نفس تهذیب او تزکیه ته هم مخه کړه، داسې چې روڼ اندي، هوښیارتیا او بې ساری علمي دقت ترلاسه کړل. د 1401 او 1202 هجري لمریز کلونو کله چې په ایران کې اسلامي غورځنګ پیل شو، شهید مطهری هم په فعال توګه پکې ګډون وکړ. په دغه غورځنګ کې د هغه د فعالیتونو او کارونو اوج په 1202 کال کې د غبرګولې 15مه نېټه وه چې د ساواک په وسیله ونیول او بندي کړی شو، چې له خلاصېدو نه وروسته خپلې ټولې هڅې وکارولې تر څو چې غورځنګ او مسلمانو مبارزینو د زیانونو او انحرافاتو څخه خوندي پاتې شي. په دغو کلونو کې استاد مرتضی مطهری هڅه وکړه چې په ټولنه کې اسلامي کلتور راژوندي کړي او په مختلفو معنوي اډو په ځانګړې توګه حسینیه هرشاد، مسجد جاوید، مسجد الجواد کې د ځوانانو او نورو بېلابېلو پرګنو په پوهولو کې لاس پورې کړل، تر څو چې په 1415 هجري لمریز کال بیا د ساواک په وسیله ونیول او ممنوع المنبر شو. له دې سره سره شهید مطهری خپل فعالیتونو ته دوام ورکړ او په هیواد کې له خلکو او بېلابېلو ډلیو ترمنځ د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د اصلي اړیکه ټینګونکې په توګه د غورځنګ د تګلارې هدایتونکې و چې په اسلامي انقلاب کې ډیر مهم رول درلود. استاد مطهری هم د انقلاب له بریالیتوب مخکې او هم وروسته د انقلاب په بریالیتوب او د اسلامي حکومت په جوړولو کې د یو تکړه علمي، مذهبي او سیاسي شخصیت په توګه ډیر مهم رول درلود او د پهلوي طاغوتي نظام پر خلاف د خلکو د پراخو لاریونونو اصلي بنسټګر ګڼل کېده. شهید مطهری د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په وخت د امام خمینی لخوا د اسلامي انقلاب د شورا د غړي او د دې شورا د مشر په توګه وګمارل شو. شهید مطهری د ایران د اسلامي غورځنګ په وخت د هغه تر بریالیتوب پورې او له انقلاب وروسته تر خپل شهادت پورې د حضرت امام خمینی یو نږدې سلاکار او سیاست جوړونکی او پریکړه کوونکی و. د غستر مجاهد بالاخره له یوې غونډې وروسته کله چې یوازې کور ته روان و، د فرقان په نوم د بېلارې ډلګۍ د یو غړي په لاس شهید کړی شو.
قدر من اوریدون کو دا پروگرام پا دغه شیبو کی با همه دا سباون دا لسیزی دا پیلی دو پا مناسبت زنگری خپاروان در تورنده سی او بیا با همه درنا دا سرچینی منیوی خپاروان و آوری چه ورسره با مو دنن اورزی پروگرام پای تا ورسیجی او موش با هم ستاسو لوزورا رخصت سو یادوان کم چی www.parstoday.ir/ps از موش دا پرنی درک دی و تاس کوالای سی پدا پانه که در نره و در سیم تازه خبرونه او بیلا بیل علمی او فرهنگی مطالب ولوله. ساسو نظرون تا سرگی پلاره و پلوی خدای مصبارو.
سباون
لسیزه
د تیران د پښتو خبرونه درنو قدرمنو اوریدونکو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی
د سباون لسیزه په مناسبت لنینی دوه هم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
د 1909 اویا کال په فبروری کې د ایران اسلامي انقلاب بریا د دې هیواد په 3000 کلن تاریخ کې د عطف ټکی ګڼل کیږي. دا انقلاب د ایرانی ټولنې په بیلابیلو سیاسي، کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د اساسي بدلونونو لامل سو. له دې سربیره د هغه یوه مهمه اغیزه د ایران په بهرني سیاست کې د بېساري او نویو بهیرونو رامنځته کیدل دی. د ایران اسلامي انقلاب سیمه ایزو او نړیوالو اغیزو ته په کتو سره د بریا له پیله د امریکا په مشرۍ نړیوال استکبار له خپله سیمه ایزو ملګرو سره له نوې رامنځته سوي اسلامي جمهوریت سره د مخالفت او د هغه د نسکورېدو لپاره خپلې هڅې پیل کړې. په وروستیو څلورو لسیزو کې له پولو بهر د اسلامي انقلاب د پیغام خپراوی او د ایران سیمه ایز نفوس ته په کتو تل امریکا د لویدیز د مشر په توګه له ایران سره د دښمنۍ لپاره ډیره هڅه کړې او له هر ډول نرمو، سختو او نیمه سختو اوزارونو له هغې ډلې له رسنیزو تبلیغاتو او رواني جګړې نیولې بیا پر ایران باندې بې ساري بندیزونه او په پایله کې ګواښ او د ایران په وړاندې له پوځي ځواک څخه کار اخیستل یې په خپل کاري پلان کې نیولې دي. په دې هڅو او د دښمنۍ په ګامونو سره سره اوس هم د ایران اسلامي جمهوریت په لوړ سیمه ایز موقعیت کې شتون لري او په سیمه ایزو او نړیوالو بهیرونو او حتی په لویدیځ کې ګټور رول لوبوي. دا اغیزمنتیا کولای سي په لویدیځ کې اسلام ته د لیوالتیا ډیروالی، د اسلام پیژندنې د مطالعاتو او فعالیتونو پراختیا، د ایران له اسلامي انقلاب څخه د ازادي غوښتونکو غورځنګونو الهام اخیستنه او ایران ته د لشکیو او په ځانګړې توګه د امریکا د تورپوستو پاملرنې او د دوی لپاره د دې انقلاب د لارښوونو الهام ته اشاره وکړو.
په لویدیځ کې د اسلامي انقلاب تر ټولو مهمې اغیزې په څو وروستیو کلونو کې د اروپا او شمالي امریکا ځوانانو ته د اسلامي انقلاب د لارښود حضرت آیت الله عظمه سید علي خامنهی هغه دوه لیکونه وو. که څه هم د لویدیځو رسنیو په هڅو سره له خبري بایکاټ سره مخامخ شول، خو دې دو لیکونو په نړیواله کچه ډیری غبرګونونه له ځان سره درلودل. د اسلامي انقلاب د معظم لارښود لومړی لیک په فرانسې کې د 2015 میلادي کال په جنوري کې د ترهګریزو پیښو او د شارلی ابدو فرانسوي مجلې له لورې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي انځورونو خپرېدو او د 2015 میلادي کال د جنوري په 22مه نیټه د لویدیځو چارواکو او رسندویو له لورې له اسلامه د ویرونې او د اسلام ضد ګامونو ډیروالي له امله په څلورو ژبو د کورني او بهرني خبري اژانسونو له لورې خپور شو. په دې لیک کې چې د اروپا او شمالي امریکا ځوانان مخاطب ګرځول شوي وو او په فرانسې کې ترهګریزو پیژو ته په اشارې سره څو اساسي مسالې چې په اسلامي نړۍ او اروپا کې شتون لري اشاره کړې ده. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په خپل لومړي لیک کې لویدیځو ځوانانو ته د څو موضوعاتو یادونه کوي. لومړی موضوع له اسلام سره د دښمنۍ موضوع او د نړۍ له نورو ملتونو او کلتورونو سره د لویدیځو دولتونو غیر صادقانه او ناوړه کړنې وي. دوهم موضوع په سیمه کې د پردې تر شا د واکمنو ترهګرو افشا کول او د اروپایي او امریکایي هیوادونو له لورې د دوی رامنځته کېدل وو چې په لیک چې ورته اشاره شوې فرمایي اجازه مه ورکوئ ترهګر په ګمارل کېدو سره خپل ځان تاسو ته د اسلام استازی معرفي کړي. او دریمه موضوع د قرآن مجید او اصلي لارښوونو له لورې اسلام ته د لویدیځو ځوانانو لاسرسی و. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په خپل لیک کې دا پوښتنې له لویدیځو ځوانانو څخه مطرح کوي چې آیا تاسو په خپله په مستقیم ډول د مسلمانانو قرآن ته مراجعه کړې ده؟ آیا تر اوسه له رسنیو پرته د اسلام پیغام مو له کومې بلې سرچینې ترلاسه کړی؟ د اسلامي انقلاب معظم لارښود په دې لیک کې روښانه کوي چې له خپل ځانه پوښتنه وکړئ چې ولې د ویرې اچونې او کرکې رامنځته کولو پخوانی سیاست دا ځل په بې ساري ډول اسلام او مسلمانان موخه ګرځولی دی. ولې په نننۍ نړۍ کې د ځواک جوړښت په دې لټه کې دی چې اسلامي فکر څنډې ته کړي، مګر کوم شیان په اسلام کې د زبر ځواکونو د پروګرامونو مزاحمت کوي او د اسلام د ناسم انځور په خپرولو سره دوی څه ترلاسه کوي؟ نو زما لومړۍ غوښتنه دا ده چې د اسلام په وړاندې د دې پراخو ناسمو کړنو په اړه څیړنه وکړئ. زما دوهمه غوښتنه دا ده چې د منفي تبلیغاتو په غبرګون کې هڅه وکړئ د دین په اړه په مستقیمه توګه خبرتیا او معلومات ترلاسه کړئ. زه ټینګار نه کوم چې د اسلام په اړه زما خبر یا بل هر څه ومنئ، بلکې وایم چې اجازه مه ورکوئ د نن ورځې په نړۍ کې دا غوره او ګټور واقعیت په ناوړه موخو سره تاسو ته معرفي شي. اجازه مه ورکوئ ریا کوونکي ترهګر په ګمارل کېدو سره تاسو ته خپل ځان د اسلام استازی معرفي کړي.
ایزانو، په حقیقت کې د اسلام انقلاب معظم لارښود د لویدیځ نن ورځې شرایطو په سم درک سره هغه لاره د لویدیځو هیوادونو ځوانانو ته ورکړي کوم چې له هغې لارې په اسانۍ سره د حقیقي اسلام لوري ته هدایتېدای سي او هغه د قرآن د مطالعې او ملګرتیا لاره ده. په ځانګړي توګه دا چې د قرآن له لارې له کوم واسطې پرته اسلام ته د اروپایي ځوانانو او مشرانو هدایت شتون لري، په دې برخه کې کولای سو ځینې کسان لکه ادواردو انیلی او موریس بوکای ته چې د قرآن په لوستلو سره مسلمانان سول اشاره وکړو. د امریکا سیراکیوز پوهنتون استاد دریک فورد وایي د ایران د لارښود لیک کولی سي په لویدیځ کې د اسلام ضدو احساساتو د کمیدو لامل سي او د اسلام او لویدیځ ترمنځ د یوه پوله رامنځته کیدل د اوسنۍ نړۍ د مهمو لومړیتوبونو څخه ګڼل کیږي. په دې لیک کې له اسلام ویرونه د ویرې او وحشت تاریخي بهیر ډیرولو یوې برخې په توګه انځور سوې ده او هغه څه چې کولی سي د اسلام او داعش ترمنځ توپیر رامنځته کړي د ایران ګامونه دي. دا چیران اخپله د داعش یو تر ټولو سخت مخالف دی. لویدیځو ځوانانو ته د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د لومړي لیک په خپرېدو سره د هشتګ لیټر فار یو په ډېر کم وخت کې په ټویټر او فیسبوک کې خپور سو. په حقیقت کې د دې پیغام په خپرېدو هغه هم له کومې واسطې پرته د لویدیځو هیوادونو ځوانانو ته د اسلامي انقلاب معظم رهبر غوره او کره ځوابونه مسلمانانو ته ورکړي دي، تر څو په لویدیځ کې له اسلام سره د دښمنۍ او له اسلام د ویرونې کړنو سره په مخ کېدو کې له هغوی کار واخلي.
هغه وخت کله چې د ځینو اسلامي هیوادونو مشرانو د غندنې په موخه په پاریس کې د شارلی ابدو مجلې دفتر ته ولاړل او د صهیونیستي جنایتکار رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو تر څنګ یې په دروغو د ترهګرۍ غندلو لاریون په لاره واچوه، د اسلامي انقلاب معظم لارښود په ځیرکتیا او ځانګړي چټکتیا سره د تکفیري ترهګرو ماهیت ته هم په خپل لیک کې پام کړی دی او د ترهګرۍ اصلي سرچینه یې لویدیځوال معرفي کړي دي. همدا موضوع په رسنیو او مجازي نړۍ کې د یوې څپې د رامنځته کېدو لامل شوه او د ډیپلوماټیکو خبرو تر څنګ له اسلام سره د دښمنۍ مخنیوي لپاره هغه مسلمانان چې انټرنیټ ته یې لاسرسی درلود د اسلامي انقلاب معظم لارښود د لیک په خپرېدو سره د حقیقي اسلام خونځي دفاع لپاره یې ګامونه واخیستل. د دې لیک خپرېدل رښتینی اسلام سره د آشنایۍ او مطالعې لپاره د لویدیځو ځوانانو په ذهنونو کې څراغ بل کړ. امریکایي پروفیسر ریچارډ فالک د اسلامي انقلاب معظم لارښود د لومړي لیک په اړه وایي، دا لیک ښکلی او انساني مطلبونه لري که څه هم د ځوانانو لپاره لیکل شوی، خو زموږ د ټولو لپاره ارزښت لري. د دې لیک محور کولی شي د معنوي او اخلاقي ټولنو بنسټ وګرځي او هغه د ټول بشریت لپاره باید پراخه کړو. زه څلور اتیا کلن یم خو داسې احساس کوم چې په کافي اندازه ځوان یم چې دا لیک زما لپاره هم وي او غواړم د حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای لمانه ډک پیغام ته ځواب ووایم. د نړیوال اقدام مرکز لوړپوړي غړي سارا فلاندرز د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د لومړی لیک خبري بایکاټ په اړه وایي، امریکایي رسندوی چې د پوزیانو تر کنټرول او ملاتړ لاندې دي په دې لټه کې دي تر څو د دې هیواد خلک په ځانګړي توګه ځوانان چې د حضرت آیت الله عظما سید علي خامنه‌ای مخاطب دي د دغو غوره لیک محتوا ده. د ټینګار وکړ چې د اسلام د دښمنانو موخه اسلامي هیوادونو ته د خپلو یرغلونو لاره هوارول ده.
ایزانو د اسلامي انقلاب د معظم رهبر دوهم لیک په لویدیځو هیوادونو کې ټولو ځوانانو ته تر عنوان لاندې او د ګډې اندېښنې په معنا د کمان ووري په هشتګ سره په فرانسې کې د 2015 میلادي کال د نوومبر ترهګریزو پیښو ته په کتو د 2015 کال د نوومبر په 19 نیټې د اسلامي انقلاب معظم رهبر په ویبسایټ کې په 9 ژبو خپور شو. په دې لیک کې د اسلامي انقلاب معظم رهبر ځانګړو موضوعاتو ته لکه د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا او لویدیځ ضد او نقیض سیاستونه، اسلامي نړۍ ته پوځي یرغلونه، د پاریس ترهګریزې پیښې غندنه، په فلسطین کې وینې تویونه او په عراق او سوریه کې د داعش تاوتریخوالي، د تاوتریخوالي له فکر او ترهګرۍ سره د مقابلې اړتیا ته د اسلامي نړۍ او لویدیځو د ګډ درد په توګه یادونه کړې ده. دې ته په کتو چې دا لیک د فرانسې په پلازمینې پاریس کې د 2015 کال په نوومبر کې له ترهګریزو بریدونو وروسته لیکل سوی، نو د اسلامي انقلاب معظم رهبر هم په خپل دویم لیک کې زیاته کړې چې نن ترهګري زموږ د ټولو ګډ درد دی، خو اړتیا سته چې پوه شئ نامنی او ګډوډي چې چې مو په ورستیو پیښو کې تجربه کړې ده، له هغه رنز سره چې د عراق یا منصوریا او افغانستان خلک یې کلونه کیږي زغمي، دوه اصلي توپیرونه لري. لومړی دا چې اسلامي نړۍ په ډېره پراخه کچه او په اوږدمهاله توګه د ترهګرۍ او تاوتریخوالي قرباني سوې ده، او دوام دا چې په خواشنۍ سره دا تاوتریخوالي د ځینو سترو زبر ځواکونو له لورې په بېلابېلو لارو سره ملاتړ سوی دی.
قدرمنو اوریدونکو د دغه مطلب وختان په همدې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونه درنو قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
درانا سرچینه نومې لړۍ ل نننی 15 مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
عزیزانو، د رڼا سرچینې د لړې په دې برخه کې د آل عمران سورت د لومړي تر څلورم آیت شانې نزول څېړو چې فرمایي: هغه خدای چې له هغه پرته بل هیڅ برحقه معبود نشته ژوندی او تلپاتې دی، دا کتاب یې په حق سره تاسو ته ولیږل، په داسې حال کې چې هغه کتاب د پخوانیو کتابونو تصدیق کوونکی و او همدارنګه تورات او انجیل یې لا قرآن وړاندې د خلکو د هدایت او بیا یې فرقان نازل کړ. یقینا هغه کسان چې د خدای آیتونه نه منی سخت عذاب لري او خدای نه ماتیدونکی او د غچ اخستو مالک دی.
عزتمن اوریدونکو، د نجران له مسیحیانو 60 کسان د اسلام په اړه د څېړنې په موخه مدینې منورې ته د حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم خواته راغلل. نجران د مکه په جنوب ختیځ کې د حجاز او یمن په پوله ایزو سیمو کې آباد او د اویا کلیو درلودونکې سیمه ده. د اسلام په لومړیو کې دا سیمه یوازې د حجاز مسیحي میشتې سیمه وه چې مسیحیت دین یې منلی و. د اسلام پیغمبر د خپل رسالت په لومړیو کې د نړۍ مشرانو ته لیکونه ولیږل او له دې لارې دوی د اسلام مبارک دین ته راوبلل. په دې منظومان کې د نجران اسقف ابو حارث ته هم یو لیک ولیږه او پکې د نجران مسیحیانو یې اسلام ته راوبلل. په دې لیک کې داسې راغلی و: د ابراهیم، اسحاق او یعقوب د خدای په نامه. دا د نجران اسقف ته د خدای د پیغمبر د محمد لیک دی: د ابراهیم او اسحاق او یعقوب د خدای ستاینه کوم او تاسو د بندگانو له عبادت د خدای عبادت را بولم. تاسو را بولم چې د خدای د بندگانو له عبادت ووزی او د خدای عبادت ته مخه کړی. د پیغمبر اکرم استازو لیکي د نجران مسیحیانو اسقفته ورساوه. هغه د پریکړې لپاره شورا رامنځته کړه. شرجیل چې په عقل او درایت مشهور وو ویل: له مذهبي لارښوونکو مو اورېدلی چې نبوت یوه ورځ د اسحاق له نسله د اسماعیل اولادونو ته لېږدول کېږي او لیرې نه ده چې محمد خو د اسماعیل له اولاد دی. چې هم هغه موعود پیغمبر وي. پریکړه دا شوه چې د دوی شپېته کسان مدینې ته ولاړ شي او له نږدې له پیغمبر اکرم سره وویني او د هغه د نبوت دلیلونه وڅېړي. د دې ډلې څوارلس کسان مخور او مشران وو او د دوی درې کسان د ریاست دنده یې په غاړه درلوده. د نجران مسیحیانو د خلکو ترمنځ ځانګړي سیاسي او دینی سلسله مراتب جوړ کړي وو او د نجران سیاسي، مذهبي او ټولنیزې چارې د دې درې کسانو تر پام لاندې اداره کېدل چې هر یوې ځانګړې دنده درلوده. له دې درې کسانو څخه یوې په عاقب مشهور عبدالمسیح و. دی په عقل او درایت کې مشهور و او ټول کارونه د ده په مشورې ترسره کېدل. عاقب تل وروستۍ نظر وړاندې کاوه او هیچ چا د هغه له نظریې سره مخالفت نه کاوه. احتم بن نعمان په سید باندې معروف هم د دې درې کسیزې ډلې یو بل کس و. سید لوړ عمره سړی و چې له هر لحاظه د نجران مسیحیانو ته د منلو وړ کس و. دریم نفر هم لوی اسقف او د روم او حجاز د کلیسا رسمی استازی دانشمند پوه او مخور کس و. ابو حارثه ابن اقلمه و. ابو حارثه د مسیحیانو د ټولو کتابونو په اړه معلومات درلودل او داسې یو محبوبیت درلود چې د روم پاچاهانو د ده په نوم کلیساګانې جوړې کړې وې. کله چې د نجران پلاوی د دې درې کسانو په سرپرستۍ د مدینې په لور حرکت وکړ، ابو حارث په خپله کجاوۍ کې خپل ورور کرز بن علقه هم سپور کړی و. د لارې په منځ کې په ناڅاپي توګه د دوی د مرکب پښه له ډبرې سره ونښتله او د دوی کجاوه پرمځکی ولویده. ابو حارثه ورور چې سخت پرمځکی لویدلی و په خپګان سره یې وویل، نابودی پر دې سړي، له خیر او سعادت دې لیرې وي او هدف یې پیغمبر و. ابو حارثه چې دا خبره واورېده په خپګان سره یې هغه ته وویل، نابودی دې پر تا وي. کرز وویل، د څه لپاره وروره؟ ابو حارثه ځواب ورکړ، د دې لپاره چې په خدای قسم دی ام هغه پیغمبر دی چې موږ د تسترګ په لاره یو. کرس په تعجب سره وویل، نو ولې له هغه څخه اطاعت نه کوې؟ ابو حارثه په ځواب کې وویل، دا هغه مقام او منصب دی چې مسیحیانو موږ ته راکړی دی او دا د هغه خنډ دی چې زه د هغه اطاعت وکړم او تازه که زه د هغه اطاعت وکړم نور مسیحیان زما اطاعت نکوي.
د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د مازیګر مونږ پایتا رسولې و چې د نجران د استازوالې پلاوی په داسې حال کې چې د وریښمو ښکلي جامې اغوختې وې او په لاسونو کې د سرو زرو ګوتې او په غاړه یې صلیب و جمعه ته ورداخل شول. مسلمانانو تر هغه وخته پورې د هغو ډلو په منځ کې چې د پیغمبر لیدو ته راغلي وې داسې ښکلې هرکلی نه و لیدلې. همدارنګه مسیحیانو د لمانځه په وخت د خپل ناقوس غږ اوچت کړ او د ختیځ په لور په لمانځه بوخت شول. زنو اصحابو غوښتل چې د دوی د عبادت مخه ونیسي، خو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، اجازه ورکړئ خپل نمونځ ادا کړي. دوی په پوره آرامښت سره د مسجد نبی په روحاني فضا کې د خپل لمانځه مراسم ترسره کړل. یا عاقب او سید د خبر لپاره د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خواته ورغلل. پیغمبر دوی ته پاملرنه ونه کړه. دوی د پیغمبر د نه پاملرنه علت پوهیدو لپاره د عثمان او عبدالرحمن بن اوف خواته چې لا دوی سره یې پیژندل ولاړل او ویل، محمد مونږ ته لیک را کړی وو او مونږ یې رابللی وو، خدا چې مونږ یې ونه منلو. دوی دواړه وویل، د حل لارې علی ابن ابی طالب علیه السلام دی. دوی د حضرت امام علی علیه السلام خواته ولاړل او د علت پوښتنه یې وکړه. اولای متقیان امام علی علیہ السلام وفرمایل تاسو په ویاړمنو او تزین شوی جامو او په غاړې زوړند صلیب سره جمعه ته ورداخل شوی یاست، نو خپل جامې بدل کړي او په ساده ډول له کوم تزین پرته لاغه حضرت سره کتنه وکړي ترڅو ستاسو هرکلی وکړي. د نجران عیسایانو د مولای متقیان علی علیہ السلام د لارښوونې له مخې د وریښمو جامې او سره زر لیرې کړل او په ساده او عادي جامو سره د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خوا ته ورغلل. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم هم په ورین تاندي د دوی هرکلی وکړ.
مسیحیانو د خدای پیغمبر ته مخ کړ او وی پوښتل موږ څه ته رابلې؟ آیا موږ هم باید تاسو لکه د حضرت عیسی علیه السلام په څیر خدای وبولو او ستاسو عبادت وکړو؟ پیغمبر په ځواب کې وفرمایل هیڅکله زه له یوه خدای پرته د بل چا عبادت نه کوم او تاسو ته هم بلنه درکوم چې یوازې د هغه عبادت وکړئ. دوی دواړو وویل موږ له تاسو وړاندې اسلام منلی. پیغمبر وفرمایل تاسو خدای ته تسلیم نه یاستئ، درې شیان دی چې تاسو یې له مسلمانۍ ګرځولی یاستئ. تاسو خدای ته اولاد قائل یاست، د صلیب عبادت کوئ او د خنزیر غوښه خورئ چې دا د حق له دین سره مخالف دی. عاقب او سید وپوښتل که عیسی د خدای زوی نه دی نو پلار یې څوک دی؟ پیغمبر وپوښتل آیا تاسو منئ چې هر اولاد د خپل پلار ته ورته دی؟ ویل هو. پیغمبر وفرمایل آیا منئ چې زموږ پروردگار تل ژوندی دی او نه مري خو عیسی مري؟ ویل هو. پیغمبر بیا وپوښتل آیا منئ چې خدای د ټولو شیانو واک لري او ټولو ته روزي ورکوي؟ ویل هو. پیغمبر وپوښتل آیا د مریم زوی عیسی داسې ځانګړنې لري؟ ویل نه. پیغمبر بله پوښتنه وکړه او ویې فرمایل آیا پوهیږئ هیڅ شی په مځکه او آسمان کې د خدای له علم څخه پټ نه دی؟ ویل هو پوهیږو. پیغمبر بیا وفرمایل آیا عیسی د خدای په څیر له ټولو شیانو خبر دی؟ ویل نه، عیسی له ټولو شیانو خبر نه دی. پیغمبر خپلو خبرو ته په یوې بلې پوښتنې سره دوام ورکړ چې آیا نه منئ چې خدای عیسی د مور په رحم کې هغه ډول چې غوښتل جوړ کړي؟ ویل منو یې. آیا باور نه لرې چې حضرت عیسی علیه السلام لکه د نورو ماشومانو په څیر د مور په نس کې و او مور لکه د نورو میرمنو په څیر هغه زیږولی دی؟ آیا باور نه لرې چې عیسی له زیږېدو وروسته لکه د نورو ماشومانو په څیر له اوبو او خوړو کار اخلي؟ ویل باور لرو. بیا پیغمبر موسکا شو او وی فرمایل نو څنګه شونه ده چې عیسی د هغه ډول وی چې تاسو فکر کوئ؟ بیا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا حضرت عیسی د پلار نه درلودلو له اړخه لکه د حضرت آدم علیه السلام په څیر نه دی؟ او دی د پلار او مور نه درلودلو له امله ستاسو ادعا ته نژدې او غوره نه دی؟ کله چې خبره دلته ورسېده ټول غلي وو. په دې وخت کې د آل عمران له لومړۍ تر څلورم آیتونه د اسلامي معارفو د توضیح لپاره نازل شول. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید والله عزیز ذو انتقام. در رحمان او رحیم خدای پنامه، الف لام میم، خدای چی لهغه پرتبل بر حق معبود نشته، ژوندۍ او تلپاتې دی. دا کتاب په حق سره تاته درولیږه، په داسې حال کې چې هغه کتاب د پخوانیو کتابونو تصدیق کوونکی و، او تورات او انجیل له قرآن وړاندې د خلکو د هدایت په موخه او بیا یې فرقان نازل کړ. او یقینا هغه چې د خدای آیتونه نه مني سخت عذاب به ولري، او خدای نه ماتېدونکی او غچ اخیستو مالک دی.
ډیرو محترمو مینوالو، د دې پروګرام د وخت لا پایرته رسیدو وړاندې ستاسو پام دې مطلب ته راوړو چې د عیسایانو د پلاوي له حکمنو څخه د تیښتې لپاره د مباهلې وړاندیز وکړ، په دې معنی چې په ټاکلي وخت کې په یوه ځای کې د خدای تعالی عبادت او راز و نیاز وکړي، او په مقابل لوري نفرین وایي ترڅو خدای تعالی په دروغجن او باطل باندې عذاب نازل او هغه لمنځه یوسی. خدا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او د اهل بیت او اطهارو هډمنی چیرې په لیدو سره لدې پریکړه پشاشول، او د اسلام له دښمنانو سره په جګړې کې له مسلمانانو سره مرسته کولو او د جزیه ورکولو ته یې غاړه کې خدا. البته د تاریخ لا قوله للگی مودی ورستا عاقب او سید دا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خواتا ورغلل مسلمان او دو ایوب انصاری پا کور کی میشت شول.
ډیرو محترمو اوریدونکو، درنا سرچینه د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو تر بل دې پروګرام ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری. Thank you.